وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. دیر لسو یو نبیم لمریز هجری کال د سلواغې د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 15مې نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ څپو یې په ټول افغانستان کې په 2.96 اورېدلی شي او په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 اورېدل کېږي. پایل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې نه کوو، پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر باراک اوباما له خوا نومول شوی سناتور وایي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره جوړجاړی ونه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په تیرو 12 کلونو په پرتله په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. او ملګرو ملتونو تیره ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر باراک اوباما له خوا نومول شوی سناتور جان کری وایي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. ښاغلی کری چې پرون د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته څرګندونې کولې وویل د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم د ډیر زیات اهمیت وړ دی او زیاته یې کړه چې له دې پرته به امریکایان او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو خلکو ته د دې ماموریت د دوام لپاره قناعت ورکول ډیر ګران کار وي. کری چې له تیرو 28 کلونو راهیسې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی او له 2009 کال راهیسې مشر دی، په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان او پاکستان په ډیپلوماسۍ کې ډیر زیات دخیل پاتې شوی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې خبرېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیرو 12 کلونو په مقایسه په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. ولسمشر کرزی پرون په خپل 15 ورځنۍ راډیو وینا کې وویل چې په 1981 کال کې د 109 زیږیدلو ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدي، خو دا شمیر اوس 328 تنو ته راښکته شوی. ښاغلي کرزی په خپله وینا کې زیاته کړه، د افغانستان په ټولو سي مرکزونو او کلینیکونو کې روغتیایي خدماتو ته د قابلو د چمتو کولو لپاره د روغتیا وزارت جدي پاملرنه به افغان حکومت خپل هدف ته چې غواړي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه صفر ته راټیټه کړي ورنږدې کړي. او د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان یا باچا خان د تلین په مناسبت پرون په جلال آباد ښار کې وغونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې چې د باچا خان پر مزار جوړه شوې وه، د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د فلسفي په اړه چې د دې ستر شخصیت د مبارزې بنسټ ویناوې وشوې. په غونډه کې د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي وویل
عدم تشدد معنی دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامي ډول نشي کولی هغه ځینې نه دفاع څه ده وکړي، کولی شي چې په عدم تشدد باندې د خپل حقوق بالاخره دفاع وکړي. د باچا خان افکار تاثیر ډېر زیات ده او انشاءالله څه پاینده کې به نور هم څه زیات اوسېږي.
ملګرو ملتونو تیر ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. دا تحقیقات لا غیدا او وروسته پیلېږي چې وایي په دې حملو کې اکثره بې ګناه ملکي وګړي وشل شوي. په دې اړه د څېړنې لپاره په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقوقو ځانګړی محقق بن ایمرسن ټاکل شوی دی. ایمرسن په لندن کې خبریالانو ته ویلي یو قانوني چوکاټ په کار دی سو د بې پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرزالعمل رامنځته شي چې له نړیوالو قوانینو سره سمون ولري. یو پاکستانی الاصل امریکایي چې ویل کیږي په 2008 کال کې د هند ممبئی ښار کې د خلړی برید په تنظیم کې مهم رول درلود، پرون په امریکا کې په 15 کال باندې محکوم شو. ډیوډ کولمن هډلی پر خپل جرم چې د یو پاکستانی افراطي وسلوال ډلې په استازیتوب په ممبئی ښار کې د احتمالي اهدافو په اړه معلومات راټولول اعتراف وکړ. هند لشکر طیبه ډله په دې برید کې چې 118 کسان پکې وژل شول تورنه کړې ده. د پاکستان لوی سرنوال پرون تایید کړ چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک 200 کسان په قبایلی سیمو کې د یو جاري قانون لمخې له محاکمې پرته په زندانونو کې پراته دي. دا کسان په قبایلی سیمو کې د ولست واکمنې د زیاتولو په نوم د قانون لمخې چې د بشري حقوقو ډلو سخت انتقادونه پرې کړي په بند کې ساتل شوي. د پاکستان لوی سرنوال عرفان قدیر پرون سترې محکمې ته وویل په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي، د قوانینو لمخې د دې 200 کسانو محاکمه نشي کېدی، خو خوشي کولی یې هم نشي. قدیر زیاته کړه چې دا کسان به د عملیاتو د پای ته رسېدو تر وخته په توقیف کې پاتې شي. او د امریکا حکومت د تروریزم ضد مبارزې یو مسؤل مقام پرون د یوې لویې انټرنیټي حملې د احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جینت ناپولیتانو چې د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې خبرې کوي وویل انټرنیټي حمله حقیقي ده او هره شپه قایي پیښه شي. خبرنامه ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د مطالب لرو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری پرون وویل چې متحده ایالات به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واوري چې ملګرو ملتونو تیره ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه څېړنې پیل کړې دي. یو پاکستانی مقام پرون تایید کړ چې سلګونه مشکوک تروریستان له محاکمې پرته د دې هیواد په زندانونو کې شته. په دې اړه ریپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه درې سرتیري نیولي چې په پکتیا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو جسدونه په رینجر موټر پسې تړلي وو. په روانه نیم ساعت خبری مجله کې لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او همدا شان یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری پرون وویل چې متحده ایالات به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. هغه لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مقام ته نامزد دی، زیاته کړه چې له شفافو انتخاباتو پرته د امریکا حکومت خپلو خلکو او متحدانو ته په افغانستان کې د هڅو د دوام لپاره قناعت نشي ورکولی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوی سناتور جان کیری وایي په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به له چا سره سازش ونه کړي. ښاغلي کیری چې پرون د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته څرګندونې کولې، د افغانستان د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو یادونه وکړه او زیاته کړه چې دا ځل به متحد ایالات سازش ته غاړه کېنږدي.
I went through this personally with President Karzai in the last election where there was
په تیر ځل انتخاباتو کې چې د انتخاباتو د بهیر د سموالي په اړه جدي پوښتنې وي او موږ باید په دې برخه کې په یو ډول سره سازش هم کړای وای. ما شخصان له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې، خو زه فکر کوم چې دا ځل به د سازش لپاره هیڅ ځای هم نه وي. دا یو ډیر زیات مهم نوښت دی او زه به حتما دا یقیني کوم چې دې مسلې ته بل ډیر نږدې پاملرنه کوو. جان کیری وویل چې د 2014 کال د انتخاباتو شفافیت نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري او زیاته کړه چې له دې پرته به امریکایانو او د افغانستان په ماموریت کې د شامل هیوادونو خلکو ته د دې ماموریت د دوام لپاره قناعت ورکول ډیر ګران کار وي.
Having an acceptable election is not going to be perfect. We're not going to be
په 2014 کال کې چې د منلو وړ انتخابات غواړو، نو دا انتخابات به له هر نظر بشپړ نه وي او په ډیرو بیلابیلو دلایلو خایونت ونی ګو په دې بهیر کې به عیب ووسو. خو کدا سي انتخابات غواړو چې له ابتدایي معیارونو سره سم او د نړیوالو څارونکو لپاره د منلو وړ وي، دا معیارونه او دا چې زمونږ له غوښتنې سره سم یو ډول انتقال عملی شي او پر هغه حکومت چې په 2014 کال کې به بریالی کیږي اعتماد به زمونږ د قدرت لپاره حیاتي اهمیت ولري. هغه حکومت که مشروع نه وي او که موږ په دې مقصد په هڅو کې بریالی نشو، نو دا به ډیره ګرانه وي چې امریکایان او په ایساف کې او له هغه بهر خپل ملګري قانع کړو چې په افغانستان کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو. خغلی کری په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د نجونو په ګډون 9 میلیونه ماشومان ته د تعلیم د امکاناتو د برابرولو او نورو بریاو په اړه خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د کانګرس هر غړی باید له دې قبله پر ځان وویاړي. کری چې له 13 او 22 کلونو رئیس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی او له 2009 کال رئیس مشر پاتې شوی، په 13 کلونو کې د افغانستان او پاکستان په ډیپلوماسۍ کې ډیر زیات دخیل دی. سنا ته په څرګندونو کې کیری همدارس ټینګار وکړ چې امریکا باید داسې یو بهرنی پالیسی رامنځته کړي چې تعریف یې یوازې بی پیلوټه الوتکې او د پوځي ځواک استول نه وي. کیری زیاته کړه چې ضروری پوځي اقدامات باید په نړۍ کې د امریکا پر ډیپلوماسۍ او بشري هڅو ناوړه اغیز ونه کړي او تر سیوري لاندې رانه ولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وای چې خپل امریکایي تابعیت بیرته ورسپارلې. که هم داسې کنګوسی خورې دي چې د جمهور ریاست مقام ته د کاندیدو لپاره نوموړي دا کار کړي، خو هغه دا خبرې نن ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې رد کړي. خو دا چې د هغه هدف له دې کار څخه څه دی، په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي حمیدی عثمان ورسره مرکه کړې او په سر کې همدا ترې پوښتنې چې ولې امریکایي تابعیت بیرته سپارلې دی.
خو دا دولس کال کې په افغانستان کې او دا اول سره کال په کار زما کارونه او مسولیتونه په افغانستان کې زیاتېږي، نو ما د پاره ډېر مشکله وای چې هم دلته خپل فعالیتونه وساتم او هم په امریکا کې فعالیت وکم. او بل خبردار زما په خپل سن او سال وسته د نو پنځوس کال یم. زه فکر نه کوم چې قدر خدای تعالی ماته عمر راکړي او شل کار زه به ډېر خوشاله سم. زه غواړم چې دا شل کار خپل په وطن کې تیر کړم او دلې مې ډېر کارونه شروع کړي په دا کارو پسې رسیدګي وکم.
هدف هم دغه فعالیتونه چې تاسو وایې، هدف هم کوم فعالیتونه دي؟ سیاسي که غیر سیاسي؟
اقتصادي فعالیتونه هم دي. او دا چې مثلا زه د رئیس ابرور یم، زه د ځان د خلکو د مسولیت څخه یا خلکو چې کومک وړ نسم خلاصوي. نن تاسو ګورئ زما په کور کې خلک دي، یو مشکل خلک لري، دلته راځي که دا مشکل ته توجه وسي نه، نو په عین حال کې اجتماعي سیاسی او اقتصادی کارونه ز په افغانستان
موږ د سیاوري د لچتاس غواړي د راتلونکو جمهور ریاست لپاره ځان کاندید کړي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
یا دا سینه ده کاندید نه يم او فقط سیاسی کار،
یعنی نه غواړي په راتلونکو کې ځان کاندید کړي.
وز خو ما تصمیم نه دی نیولی، دا د خدای تعالی کارونه دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. وز خو زه کاندید نه يم او دا نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کړم. اما سیاسی کارونه یوازې خامخا د جمهوری چوکۍ نه ده. ست کولای سړی پارلمان کار وکي، په سنا کې کار وکي، په ولایتو کې کار وکي. د دې علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشاله یم چې مثلا که ولایت ما ته وخت راوسپارل شي، زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
یعنی پر راتلونکو نظام کوم هدف ده؟
بله، اوس
د راتلونکو د سنا د غړیتوب د پاره، د مشرۍ د پاره، ولسی جرګې د پاره یا د ولایت د پاره هدف هم څه ده سي مشخص کړي.
نو زه ګورم چې زمينه څنګه مسایديږي، پاینده کې وخت به ګورو، زمان ته به ګورو. مقصد دا مداده غوانم چې د سیاست دګر ته ور داخل سم او سیاسي فعالیتونه شروع کړم. دا ممکن د دوه دروز قشتاسي ولا حریبي
په خاطر دی ویل شي و چې د جمهور رئیس مشر ورور یا تاسو مشر ورور قیوم کرزی په خای چې پراتلونکو انتخابات کو با کاندید د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره، هغه خبره تر اوسه هم پر ځای پاتې؟
هغه خبره خو ما وخت اسي ویل چې دای کاندید دی، مګر دای باید خپل وایي. دا به سوال باید د سوسی چې آیا دای کاندید دی او کنه، د دروسی لان ندی کړی. ودایم لکه نور سیاست مداران د افغانستان هر یو په ګوشه کې اخته دي. تاسو خبرې چې ډیر فعالیتونه شروع دي، دایم اخته دي دا چې دایم فعالیت کوي.
آینده کې تاسو یعنی غواړي چې د سیاست په ډګر کې فعالیتونه خپل شروع کړي، دغه فعالیتونه به تر کومه ساتي؟ د خلک په اندېښنې کې دي، ځکه دوی فکر کوي چې د جمهور رئیس کرزی نظام یو اندازه نیمګړتیاوې درلودې، او کله دوی د کورنۍ نه یو غړی بیا ځان جمهوري سیاست ته کاندید، نو فکر کوي چې خلک به په دوی
ما ورور کرزی صاحب په ډیرو خطرناک دور کې افغانستان ته رالی. په دې کې ځای د شک نسته چې افغانستان ډیر تغیر کړی او دلته ډیر کار شوی دی. دا اوس موږ ته سرناسي دایې ولایت تاسو بانکو ته وګوري، تیارو ته وګوري، میدانو ته وګوري. یعنی افغانستان حکومت یو شکل نیولی دی او خلک سرناسي پارلمان دی، خدمت ډیر شوی دی.
دا ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او چې وای خپل امریکایي تابعیت بیرته ورکړی، غواړي په وطن کې د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو کارونو لپاره پاتې شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړی یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر بارک اوباما لخوا نومول شوی سناتور جان کیری وایي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیرو 11 کلونو په پرتله په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان یا باچا خان د تلین په مناسبت پرون په جلال آباد ښار کې وغونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د باچا خان پر مزار ویناوالو د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د فلسفې په اړه چې د دې ستر شخصیت د مبارزې بنسټ جوړاوه ویناوي وکړي. ملګرو ملتونو تیر ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. یو پاکستانی ولس امریکایي چې ویل کیږي پر 2008 کال کې د هند پر ممبئی ښار د خونړي برید په تنظیم کې مهم رول درلود پرون په امریکا کې په 15 کال بند محکوم شو. د پاکستان لوی څارنوال پرون تایید کړ چې په تروریستي فعالیتونو کې مشکوک 200 کسان په قبایلي سیمو کې د یو جاري قانون له مخې له محاکمې پرته په زندانونو کې پراته دي. او د امریکا حکومت د تروریزم ضد مبارزې یو مسول مقام پروند دی ویلو انټرنیټي حمله د احتمالي ګواخ پاړه خبرداري ورکړ. تاسو زموږه غلزارې رادیو ناوړې وسنده چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان پاړه څوي رسوان مراد ورته کتنه کړی.
فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسته غنه کې د افغانستان پړې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی د افغانستان او امریکا غیر واضحه اړیکه. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د یو نه میاشتنی ماموریت په لړ کې په اوروزګان او قندهار ولایتونو کې د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتووالی نیسي. ولسمشر اوباما د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د پیلولو په مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د یوې لسیزې اوږده جګړه پای ته رسیدو ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي سپینې ماڼۍ له یوې مودې راهیسې ټینګار کړی چې په مسؤلانه توګه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي ده. خدا چې امریکا له 2014 کال وروسته د افغانستان پړه د خپل ژمنو د اساسي او حیاتي تفصيلاتو پړه څه په ذهن کې لري دا لا سمروخانه نه ده. د خبرونه پوینه پښتنه دا چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي او واشنگتن به د څه شمیر افغان سرتیرو د تمویل پلان ولري. فارن پالیسی په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په حواله وایي واقعیت دا دی چې موږ یو پالیسی لرو خو څه شروخانه نه دي. هغه دا دی چې آیا موږ د دې پالیسۍ او د هغې د غوښتنو په اړه جدیو کڅنګه. په کابل کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر فارن پالیسی خبرونه ته ویلي په افغانستان کې د امریکا د پوځي او غیر پوځي ماموریت په اړه یو ښکاره مناظرې ته اړتیا ده څو معلومه شي چې د افغان ځواکونو لپاره څومره روزونکي په کار دي او تر څو چې افغان ځواکونو جوګه کیږي د هغوی هوایي ملاتړ څرنګه وشي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ په یو مطلب کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر وروستی سفر څېړلی دی. دا انسټیټیوټ وایي ولسمشر کرزی له ځینو لاسته راوړنو سره له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په مطلب کې راغلی حامد کرزی له امریکایي مقاماتو سره په کتنه کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د زندانونو د سپارلو په برخو کې لاسته راوړنې درلودې. خو د مطلب د لیکونکي په وینا په افغانستان کې د افغان ولسمشر ځینې منتقدان واشنگتن ته د هغه د سفر له نتایجو راضي نه دي. د ولسمشر کرزی ځینې منتقدین وایي نوموړي باید تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وای او یو شمېر نور بیا امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې له قانوني تعقیب څخه د مسؤلیت ورکولو مخالفت کوي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي ولسمشر کرزی په کابل کې د امریکا له سفر وروسته خبريالانو ته وویل ناټو ځواکونه به په راتلونکو دریو میاشتو کې د افغانستان د ښارونو له شاوخوا ووزي او تر راتلونکي سپرلي به د امریکایي ځواکونو تمرکز د افغان ځواکونو روزنې ته ځانګړی شي. د ولسمشر کرزی په وینا د افغان ځواکونو د روزنې پروسه به تر 2014 کال پورې دوام وکړي او دا امکان هم شته چې دا پروسه تر 2040 کال پورې اوږده شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه درې سرتیري نیولي چې په پکتیا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو جسدونه په رینجر موټر پسې تړلي و. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلین ویلي نیول شوو سرتیرو څخه څېړنې پیل شوې او که جرم پرې ثابت شي قانوني سزا به ورکړي. الجزیرې تلویزیون په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د وسلوالو طالبانو جسدونه د ملي اردو په موټر پسې د کش کېدو په حال کې ښودل کېدل. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د دفاع وزارت چارواکي د ملي اردو د سرتیرو لخوا د طالبانو له جسدونو سره دغه چلند د اسلامي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بولي او په کلکه غندنه کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي د دې موضوع څېړلو ته د ټاکل شوي پلاوي په رپورټ کې هم ویل شوي چې په پکتیا کې د وژل شوو طالبانو جسدونه د ملي اردو د موټر په وسیله کش شوي دي. وزیر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پیښې په تړاو تر اوسه درې تنه نیولي او څېړنه ترې پیل کړي دي.
د هغه کنډک قومندان چې ډګرمن عطاولا و دوه کاله کېږي غیر حاضر دی. زمونږ دغه درې تنه چې موجود دي سید کریم امین الله او سپینغر اوس د تحقیق لاندې دي. سپینغر بندي دی، د هغه نه مونږ تحقیق کوو. مونږ دا مسله همداسې نه پرېږدو چې مجرمینو ته جزا ورنه کړو. په ملي اردو کې قطعا اجازه نشته دی چې مخالفینو جسدونو سره بد چلند وشي.
الجزیره ټلویزیون په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې په پکتیا ولایت د ملي اردو د موټر په وسیله د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه د کشکېدو په حالت کې ښودل کیږي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې خبر له رسیدو وروسته یو کشفي پلاوي ته دنده وسپارله چې دغه موضوع له نږدې وڅېړي. د دې وزارت چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دغه پیښه د 1438 هجري لمریز کال په سنبلې میاشت کې د پکتیا د 203 تن در قلي اردو په دویم کنډک کې رامنځته شوې ده. دوی وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ملي اردو سرتیري د طالبانو له کمین سره مخ شوي او ملي اردو له جګړې وروسته د دوه تنو وسلوالو طالبانو جسدونه په موټر پسې کش کړي دي. د دالوی په لومړۍ نیټه داسې راپور خپاره شول چې د دفاع وزارت د لوی درستی شیر محمد کریمی له قوله پکې ویل شوي وو د وژل شویو مخالفینو جسدونه له دې عمله په موټر پسې کش شوي چې په ځانونو پورې یې چاودیدونکي مواد تړلي وو. خو د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري دغه راپور بې اساسه بولي.
په یو راپور کې د دفاع وزارت د لوی درستی له قوله ویل شوي دغه جسدونه د دې لپاره کش شوي چې مخالفینو په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو. زه دا راپور په کلکه ردوم. لوی درستی د هیواد یو تجربه لرونکی او پخوانی جنرال دی او هغه داسې خبرې نه کوي.
دا چې دفاع وزارت به د ملي اردو نیول شوو سرتیرو ته د دې کار په بدل کې کومه سزا ورکړي اوس یې په اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو لخوا د یو بل اسیرانو او یا هم وژل شوو کسانو ته د سپکاوي د څو پیښو راپورونه ورکړل شول. تر دې مخکې د فیسبوک په پاڼه کې هم یوه ویډیو خپره شوې چې څو تنه وسلوال مخالفین پکې لیدل کېږي چې د ملي اردو د یو عسکر په خوله کې د هویت کارت ورکوي او بیا یې په ډزو سره وژني. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ملګرو ملتونو تیره ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. دا تحقیقات له هغې ادعاو وروسته پیلېږي چې وایي د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې اکثره بې ګناه ملکي وګړي وژل شوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د څېړنو د پیل خبر پرون په لندن کې اعلان شو. په پام کې ده چې ملګري ملتونه په افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا او د فلسطینیانو په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو د 15 حملو په اړه څېړنه وکړي. د بی پیلوټ الوتکو ډیره برخه عملیات د امریکا د پوځ لخوا ترسره کیږي، خو برتانیا او اسرائیل هم کار ترې اخلي او ویل کیږي چې ډیر نور هیوادونه هم دا ټکنالوژي لري. په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقوقو ځانګړي محقق او د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د محققانو د ډلې مشر بن امرسن وایي څرګند حقیقت دا دی چې د دې الوتکو د جوړولو ټکنالوژي به تر ډیره پاتې وي او د جګړو په ډګر کې له هغو څخه کار اخیستل هغه حقیقت دی چې نړیوال باید مخالفت ورسره وکړي. امرسن زیاته کړه ځکه خو پکار ده چې ډیر ژر یو مناسب قانوني چوکاټ رامنځته شي څو د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرز العمل وي چې د نړیوالو قوانینو له اصولو سره سمون ولري. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې پاکستان، روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له ښاغلي امرسن څخه وغوښتل چې خپله څېړنه پیل کړي. امرسن وویل د تحقیقاتو په ترڅ کې به د بی پیلوټ الوتکو د حملو د ځای عکسونه، نور مواد او د عیني شاهدانو څرګندونې وڅېړل شي او نتایج او سپارښتنې به د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي. د بي پيلوټ الوتکو پر عملیاتو د انتقادونو اصلي محور ملکی تلفات او د حقیقت دی چې د حمله اکثرا په خپلواکو هیوادونو کې کیږي او د پيلوټ لرونکو الوتکو له متعارفو حملو سره ډیر زیات توپیر لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال ستینلی مکریسټل چې له افراطي وسلوالو سره د جګړې د ستراتیژۍ اصلي طرح دی څونه مخکې له بي پيلوټ الوتکو د بهده کار اخیستو په اړه خبرداري ورکړ. د حملو په پاکستان کې د خلکو له غوسې ډکې مظاهرې راو پارولې. د تحقیقاتي ژورنالیزم د بیورو لخوا ورکړل شوی احصایې ښیي چې د بي پيلوټ الوتکو حملو په پاکستان کې له 2600 تر 3400 پورې کسان وژلي چې له 403 تر 809 پورې یې د راپورونو له مخې ملکي وګړي دي. په امریکا کې د جګړې ضد یوې ټولنې د دې تحقیقاتو د پیل هرکلی کړی. د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې د ملي امنیت د پروژې مشرې حنا شمسی وویل چې د دې څېړنو د پیل هرکلی کوي او هیله منه ده چې دا به پر امریکا د نړیوالو فشار زیات کړي څو د نړیوالو قوانینو له دې غوښتنې سره چې د وژونکي ځواک پر کارولو محدودیت لګوي خپل ګامونه یو کړي.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدې شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت غړون کونکي کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
اوس هم د دې مجلې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
نمه قری محمد رفیع د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د اندر د کلی اوسیدونکی
یم. رفیع خان، ما اوریدلی دی چې تا ډرایوري کوله او اوس ته ډرایوري پرېښې ده او هوټل دی جوړ کړ. د دې دلیل راته ویلای سي چې ډرایوري دی ولې پرېښو؟
عجبه که پښتنه دی وکړه. همدغه موږ غوښتل چې له تاسو د رادیو له لارې خلکو ته ورسو. ما شپږو کاله په دې لاین ډرایوري کړې. کابل غزنی ته زه چلیږم. بیا د ما خپل موټر ټونس و. بیا ټونس ته د طالبانو په وخت کې بس اسناد ورکول شوی، بس پلیټ یعنی مسافربری پوښي موږ خاطی سایر کتابچا ټکسلاین ارسل رو پوښوي. خو کله چې دا دولت راغی لا موږ وکالو نه را پدې خو چې د ما موټر اسناد باقی وو، باقی وو تر دانه نه ورځ پوره.
دلیل څه ولی یعنی څه
دلیل خو زه درته وایم. موږ لاړلو چې اسناد نوي کو. کله چې دولت ته موږ لاړلو دولت راتویلې د دې موټر اسناد نه نوي کیږي. پارلمان ته لاړو دل چې د موږ د دې موټر اسناد را نوي کی. دوی چې نوي کی هغه شخصي کی، شخصي پلیټ را کی. شخصي پلیټ چې را کی هغه به موږ کار نه سپې کولای. موږ غریب خلک نو شخصي بچکو د دې په خاطر چې مړې حلال نفقه اولاد ته پیدا کو د موټر مخ پلان چلو او اسناد اعلان دي خاطر نه نوي کو چې کینه وي کو شخصي پلیټ را کی کې ترافیک په میدان خار کې ولاړی. حتی سید آباد ولسوالي چې وردګ دي اې دې غزنی ته دي الته ولاړی ترافیک په چوکي ارغندۍ کې ولاړی په کمپنۍ کې ولاړی چې د ماز د مخ پلیټونه خو چپلکې دي کمپیوټري نه دي ځکه زړه دي اسناد موږ چلو لري مو ویني وو ویني چا چم غټلی هغه دوی رات غوخم کې سوریم راشک کو ځکه چې پیسې چی یا دې پرچی په نامه یا به دونه پرچی ټوله راشک واخلي. بیا موټر مې خرج کړم نه دا و مې دراو او زه راغلم بس دلته د غزنی پاړه کې مې هوټل ونیو د مزار په نامه.
ټونسونه ټول هم داستون زلري
د ټول خلک ته کولای شي چې د سرایت نه نو زیات موږ موټر وینه تقریبا سل یو نیم سل ټونس دی. خالد ایمک پاړه کې کني په ټوله افغانستان کې څومره لاینونه دي
چې مراجعه کړي د پارلمان ته بل اخر ترافیک وته غوي څه فیصله کړي پدې کې څه وایي څه بکوه اخر.
اي خیر اوسې موږ چې پارلمان ته ورغلو پارلمان موږ ته دغه جواب راکوي دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده او په دې کې موږ هیڅ نشو ویلای. د دې په خاطر دا پریکړه کړې چې ټونس موټر چي دي دا نه په بس کې راځي چې اسناد نه ویشي او نه په ټیکسي کې راځي. موږ ته ویل نه راځي په دې خاطر وای ټیکسي څلور دروازې دا دوه دروازې دي او بس په دې وای نه راځي چې د بس سواري د سوار لس نه پر جګي د دې وای لاستي. موږ ته وای چې خیر خپل خو نه سي جوړوي خو جاپان را تر لګلې دي نو د خپل خلکو سره گزاره وکي. دولت دومره دومره ملت ته توجه نه کړي، خلک قسم د ډیر ناراض دي.
ته خو دا خوې موټر دی ودراو او دونه امکانات دی و چې راسی او بل هوټل جوړ کړي. دا نور قسم چې اوس هم دا موټر لري او ګرځي، دغه جنجال څنګه دا اوس په مغه ال پاته ده او دا پیسې ترافیک ورناخلي کڅنګ
دا ډریوران تر دې هدا راغلي دي. د ما هوټل تر ازي اکثر د ماش تخت بیچارهګان یعنی ټول نیم خوراک ډوړي خوري. د سې ورځ نه چې دوی تدریس او 400 پرچا نه وی ورکول شي، تر دې کابل چر رسیدي درته وایي چې 5 کیلو ډنګ.
دوستانو د ژوند رنگونو پروګرام مو اوریدل. پام دې پروګرام سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو د زموږ د نن ورځې لومړنۍ خبرونه زموږ د ټوله ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي.